د جنوري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سوریې په اړه یو سیمیز او نړیواله غونډه جوړ شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاد استیفن دی مستورا پرون په ریاض کې وو او د سعودي عربستان له چارواکو سره پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. فرشته جلال زی پرې راپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون د سوریې لپاره د ملګرو ملتو له ځانګړي استاد استیفن دی مستورا سره خبرې کړې دي. د سعودي عربستان رسمی خبری آژانس د الجوبیر په حواله ویلي چې په سیمه کې رواني سیاسي لانجيبه د سوریې د کرکچ د حل لپاره د ملګرو ملتو د سازمان پر هڅو ناوړه اغیزونه کړې. هغه ورستی لانجيبه چې د سیمې پر حالاتو یې منفي اغیز کړی دی، د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې پر هغو سیاسي هڅو منفي اغیز ونه کړی چې په نږدې ورځو کې په جنیوا کې پیل کیږي. خو الجوبیر ټینګار کړی چې ولسمشر بشار الاسد به د سوریې په راتلونکي کې هیڅ ډول رول نه لري. په ایران کې د سعودي عربستان پر قنصلګری د قهرجنو خلکو تر حملې ورسته د سعودي عربستان، بحرین او سودان حکومتونو له ایران سره سیاسي اړیکې پرې کړې او متحده عرب امارات هم د سیاسي روابطو د محدودولو پرېکړه وکړه. کویت پرون له تهران خپل سفیر ستون کړ. داسې اندېښنې شته چې شایي په وروستیو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي لانجې د سوریې په اړه مذاکراتو ته خنډ پېښ کړي. ملګرو ملتونو پریکړه کړې چې د جنوري په 15مه به د سوریې د حالاتو په اړه مذاکره وشي. د ملګرو ملتونو د معلوماتي خدماتو مسؤول میخایل ژکیو پرون ویل په سوریه کې د شکلو خواو ترمنځ خبري پلان شوی او زموږ پروګرام له مهالویش سره سم پر مخ روان دی. موږ به نن هم په دې اړه په جنیوا کې غونډه وکړو او تر هغه وروسته به یې په اړه زیات معلومات درکړو. د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد استیفن دی مستورا پرون د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته وویل چې سعودي چارواکي رښتینی باور لري چې رواني سیمه ایز لانجيبه د سوریې د حالاتو په اړه د جنیوا پر خبرو اغیز نه کوي. د مستورا وویل په سیمه کې له روانو ناکراریو سره موږ د دې توان نه لرو چې یو بل موقع ضایع کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او د ماښام له وو بجو له سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. مخیله دي چې دوونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په کلتوري او فرهنګي چارو کې د خوستي ځوانانو د ونډې په اړه راپور راخلو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په علمي او فرهنګي چارو کې د ځوانانو ونډه ډېره شوې او تر ډېره دوی اوس علمي او اکاډمیک څېړنو ته مخه کړې. یو شمېر دغه ځوانان چې پخوا به شعر او شاعري کوله اوس ویل کېږي چې ډېر دوی نثرونو ته د نثر لیکلو ته هم مخه کړې ده. نور حال به له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الخيل پر رپورټ کووري.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې په یاد ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په پایله کې له پوهنې او ادب سره د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو مینه او لیوالتیا ډیره شوې ده. کرکتون کې فریدالله قربان وایي چې اوسمهال په پښتو ژبه د نویو علمي کتابونو په ځانګړي ډول د نورو ژبو څخه پښتو ته د ژباړې لپاره د پام وړ کارونه شوي.
رښتیا هم دغه د ژباړې کارونه چې دي دا ډیر ښه روان دي. په دې وروستیو کې ډیر لوی کار ورته وشو، خاصا په نثر په برخه کې ډیر ناولونه وژباړل شول، علمي کتابونه وژباړل د شول. زموږ هغه علمی ادارې مثلا لکه پانتون چې د پاغي د پاره ډیر اثر وژباړل شول، د اوس په پانتونونو کې تدریسيږي. نو زه وایم چې دا ډیر لوی کار دی او موږ د نوې فکرونو سره آشنا شو. د نور نړۍ هغه کوم پرمختګونه چې دي هغه سره د ژباړې د لارې موږ آشنا شو.
د خوست شیخ زاید پانتون استاد نور الله لیوانخیل په دې ورستیو کې د خوستي ځوانانو په منځ کې د مطالعې د کلتور د پراخېدو خبره کوي او زیاتوي چې
د ماسیګنو ترڅنګ هغه چې په علمي مؤسساتو کې داس نه وای هغه ډیر تشویق شوی دی. د کتاب مارکیټ نسبت په خواته ډیر ښه شوی دی او د کتاب پلورونکو د خپل مارکیټ نه ډیر راضي دي.
د خوست په مرکز او زینو اطرافي سیمو کې د ماحول رونه اند کسان ډیر کله په کلتوري او هنري برنامو کې راغونډيږي او د برخې ته په ځانګړي ډول د ځوان کهول لیوالتیا ډیره ده. شاعر او لیکوال زاهد شاه انګار د دې بهیر په اړه داسې وایي:
یو وخت په خوست کې ادبي غونډې ټکنۍ وي بیا د ځوانو شاعرانو او نظمو شاعران چې نه کاله مخکې پیل شو او په پرله پسې توګه په هر اونۍ کې منظمې غونډې جوړوي، د هغې وروسته دا دی خوست ادبي بهیر هم خپلې اونیزې غونډې پیل کړې او په نورو ادبي کلتوري ټولنو کې هم ورته غونډې پیل شوې دي چې ډېر زیات اغېزې کړې دی.
د تړون اونیزې مسؤول سپین روان نورزی ادبي غونډې او هنري بندارونه د ځوانانو د افکارو په تنویر او روښانولو که مهم بولی.
خوست کې ادبی غونډو فعالیتونو خصوصا ځوان قشری تنویر کړلو، دوی مطالعه ته وهڅول، دوی په کلتوري فعالیتونو په ادبی فعالیتونو کې فعال کړل، د بلګې په توګه رسنیو کې کار کولو ته جوګه کړل.
د یادونه ورده خوست کې د مهال د شیخ زاید پوهنتون په ګډون 15 د لوړو زده کړو موسسې، ګڼ مسلکي انسټیټیوټونه، تر اویو مدني بنسټونه او یو شمېر علمي او کلتوري ټولنې فعالیت لري. خو یو شمېر کتونکي وایي کچېرې دا ټول بنسټونه په شمنتیا خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، یاد ولایت کې به په علمي او فرهنګي برخو کې لاسته راوړنې او پرمختیاوې نورې هم ډېرې شي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درانو دوستانو ستړي مشي، ولې ځنې کورنۍ ماشومان لوبو ته نه پرېږدي؟
زه ناوې واخلم، هغه ناوې خراب شوي اتشته.
لوبې د ماشوم په ذهني او جسمي وده کې رول درلودلی شي.
په ترکیه کې په نورو هیوادو کې په دې اړه څېړنې وسولې چې تحقیقات وسي چې خاورې یا په خاورو کې لوبې یا په ټوله کې لوبې د ماشوم په وده د ماشوم په رشد ډېر اغېز لري.
درنو اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې د ماشوم د طبي زده کړې لپاره تر ټولو ګټوره لار لوبې دي. لوبې د ماشوم استعداد او مهارت ته وده ورکوي، ماشوم له رواني پلوه خوښ ساتي او ذهن ته یو ډول خاص آرامښت وربخي. کله چې ماشوم له ذهني پلوه خوښ او آرام وي، له جسمي اړخه هم ښه وده کوي. که څه هم افغانستان داسې یو هیواد دی چې د ماشومانو د لوبو لپاره اسانتیاوې پکې کمې دي، خو بیا هم که کورنۍ وغواړي تر یوه حده خپلو بچو ته د لوبو ځای او وسایل برابرولی شي. خو ځینې کورنۍ سره له دې چې دا کار نه کوي، بلکې ماشومان له لوبو نه منع کوي هم. کله وایي چې ځان او کلی چټلوي، کله بیا په دې نظر وي چې د لوبو لپاره وخت نشته. ماشومان باید یوازې لیک لوست وکړي. په دې ډول دوی د ماشومانو جسمي او ذهني ودې ته پلوی لاستوان رسوي. د کونړ اوسیدونکي پښتانه داسې څوک ده چې په ماشومتوب کې له لوبو نه منع شوی وه.
ما زیاتره کوچوال کې یو ورور لرم، من یو دوه کاله کشر دی، ما وقې به لوبې کولی، یا به م چندرې یو ځای کولی، یا به مو چهارمغز بورد کوم. چې هغه وخت دا د خرما زیړي نه دي، هغه به مو نخسل سپین کول، به مو په هغې به مو لوبې کولی، یا به م تشله بورد کوم. نو دا لوبې ما ډېرې خوښ وي او لوب مې کړي. ماسپښین به و هغې به ویل چې تاسو باید ویده شئ، ځکه چې خوب درته ښه دی، مغز مو ارامه شي. ما چې ولیدل چې مور مې ویده شوله، یا سملاسله به زور ووتم، ما هغه به ویده نه وه. بېرته چې به زه په لوبې کوم، یا په چندرۍ کې وم، تشله بورد کولی رابله ښه یو څو سپېړ بیې ووهلم. ورانه هم شوخه هم خوغي برته ول چې ویده شه، ما چې وویل چې هغه سره کې خوسته او زر به ووتلم بیرون لوبه مې کولی.
دا چې ماشومان د لوبو په وخت کې څومره خوښ وي، د کابل په خوشحال خان کې له 15 کلنې سولې سره په داسې حال کې غږېدلی وو چې د نانځکې له عکس سره یې لوبې کولې.
لوبې کومه اشپزخانه کې یارې ورځه بله ناو کې واخلم، همدا زما په در نخ ورځه ناوې واخلم. اندوسم مور مې اخېستی وو هغې کې د ناویان فیشانونه جوړېدل، هغه راست مکل اوس اندوسم هغه ناوې خرابه شوې ده اتشته. د ناویانو ته چې فیشانونه لوبې کنه فیشانونه جوړته کې هغه.
ځینې کورنۍ بیا ماشومان له لوبو نه ویروي. د پکتیا اوسیدونکي مینه وایي چې دا کار بیا ډېرې بدې پایلې لري.
پرون همې یوه ښځه په لاره باندې چې زه تېرېدمه د خیراتګر خواته چې یو ماشوم ناست و، دغه خپل لمسي ته یې ویل چې دغه دی، دغه لوبې ډېرې کړې دي، شوخي کړې ده، ځکه اوس دلته ناست دی، د سړي تښتولی دی. ما خور ته وویل مل داسې، ما ورته وویل ذهن مه خرابه او پرېږده چې لوبې وکړي. وایي نه خو شوخي کوي مل، دوی په شوخي باندې مه ویروي، دوی زړه شوخي ته اوس کېږي، لوبو ته کېږي.
ماشومان د ژوند د خوږو او ترخو تجربې د لوبو له لارې کوي. د کابل اوسیدونکي میرمن فضلی وایي چې ماشوم سره باید مرسته وشي چې کومه لوبه څه وخت او څه ډول وکړي، نه دا چې هغه له لوبو نه وویرول شي.
که دوی باندې وځي یوه لوبه ترسره کوي، هغه جامې که ککړېږي یا ناپاکې کېږي، نو دوی خپل ماشومان وهي چې مور پلار او هغه څوک چې د ماشومانو سره دي دومره زیات سخت ګیر ونه اوسي چې ماشومان د لوبو کولو ته پرې نږدي. هغه لوبې چې دوی فکر کوي چې ماشوم د خطر سره مخامخ دی یا کوم داسې ځای دی چې هغې کېدای شي خپل ځان ته زیان ورسوي، نو ماشوم ته که په خوږه لهجه هم ووایي چې زویه یا لورې دغه کار مکوه، دغه ښه کار نه دی، نو شاید ماشوم هغه خپل ځان کې داسې یو احساس پیدا کړي چې زه هم یو لوی یم او دغه کار باید ونه کړم. نو په افغانستان کې له بده مرغه چې ماشوم پوهول کېږي نه، یوازې وهل کېږي، او زما له نظره چې باید ماشوم ته اجازه ورکړل شي هغه څه چې کوي او هغه باید وکړي، لوبې ترسره کړي، ځکه چې د ماشوم شخصیت د هماغه د هغې فکر او لوبو څخه پیلېږي.
وګما چې یو مور د وای د خپل له ماشومانو سره په لوبو کې برخه اخلي، ځکه پوهیږي چې لوبې د ماشوم پر روح او روان ډېر ښې اغېزې کوي.
زه خپله چې د دې سره زه کار کومه، کله کله مثلا د یو خود لوبو ځای چې مې جوړ کړی دی هغه دی، بل علیحده د دې دپاره مې مثلا موبایل دی چې په هغې کې مې بعضې د هغسې ګیمونه چې تعلیمي ګیمونه وي چې هغې نه دې شی زده کولی هم شي او د دې ساعت هم تېرېږي او ذهن هم رشد کوي. هغسې ګیمونه دي، حتی زه خپل ورسره کینم، هغه کومه کتابونه دي ورته د قصې کوم، ورته البته هغسې قصې کومه چې دی ونه یو څه زده کړي. د ښه جنۍ مثلا د خرابې جنۍ، ښه جنۍ کوم صفتونه لري، خرابه جنۍ کوم صفتونه لري، خالق باید سره قمی څنګه وي، دغه قصې کوم ورته هم قصه کېږي، هم د دې ساتېږي، هم یو شی زده کوي. د دې نه
که چیرې موږ د هر کار لپاره مهال ویش ولرو، نو هم باید د ماشومانو او هم د لویانو ژوند په سمه توګه مخکې لاړ شي. د وردګو اوسیدونکی زیارمل وایي چې د دوی په کور کې د ماشومانو د لوبو او لیک لوست وخت معلوم وي، ځکه دوی دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي.
تقسیم اوقات په کار دی، باید دوی په غی درس په وخت خپل درس یا زده کړې وکړي او د لوبو په وخت کې دوی لوبې کوي. خو متاسفانه د موږ تاسو چاپېریال ته چې ګورو د لوبو دپاره مساعد نه دی. په سر د دو مشکلات هم لازمه ده چې ماشوم ته موږ تاسو وخت ورکړو تر څو هغه خپلې لوبې وکړي. د لوبو وخت ورته تعین کړو، ګاز یا ټال خوري، بایسکلونه دي سپورتي د هغې نه استفاده کوي، داسې لوبو توپونه مې ورته برابر کړي په مغو باندې، کله فوټبال کوي، کله والیبال کوي، ماشومان سره اخته دي. او دا د موږ ګاونډیان هم راځي، اکثریت د موږ د ماشومانو سره د موږ په داخل د اویلۍ کې لوبې کوي. د ابتدایي دوره کې زه اول نمره وم، علت دا و چې زه په خپل وخت لوبو ته هم پرېښودلم، په خپل وخت درس ته هم. خو کله به چې د لوبو نه راوګرځولم، کومه وخت داسې ډېر ندرتن ویلی شم، خو په ما به ډېره سخته تمامېده.
دا هم مناسبه نه ده چې د ماشوم د لیک لوست او د خوب وخت دې هم په لوبو تیر شي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیار وایي کله چې ماشوم نو ډېرې خوښېدل چې ټوله ورځ لوبې وکړي، خو کورنۍ یې له لوبو سره لیک لوست ته هم هڅاوه.
مطالعه ریسرچ ترسره شوی وي، هغه ماشومان خصوصا ګیم وایي، یعنی گیم کوي یو څه حدا پورې په هفته کې یو ځل یا دوه ځل، دغه سهن چې دی تقریبا د 50 تر 60% پورې دی زیات. نظر هغه ماشومان د